د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دوه لساته خبرونه پیل شوې. نن د 1999 کال د سور 28مه د روژې مبارکې درويشتمه چې د 2000 میلادي کال د مېل 14 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساعت خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون څلور ستنه پکې ووژل سول. د حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. په پلوخمري کې دا حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو وبلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلي دي. یو ملکي او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور له سیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حملې پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. حکومت وسلوالو ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور امزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د 9 بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولې حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي. د یادونې وړ ده چې په یاد انخته کې ملکي او نظامی وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
احمد زی وویل چې په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلی. د هغوی عمرونه د 8 او 10 کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حملې کړې. حملې د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسېدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 23 کلن او د غږ انجینر ماکسیم 26 کلن وو. هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس وه، 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنی حالات موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنی حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخا رایې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی وو او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازې بندې سوې. په ګرجستان کې د کورونا وایرس 670 مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې واورئ او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولیدي چې افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. آیا طالبان به ژر سولې ته غاړه کیږدي؟ په واشنګټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکي بیلروی جو دا پوښتنه داسې ځوابوي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کرل پیل سوي دي. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده، نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کرلو په هکله خلک اندېښمن دي.
بهرنه یو رسپانو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی. دا یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. لمک سره پاتې سي. اوس هم د دې خبری ټولګي د سر موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد دا خبرې پرون په ویډیو کانفرانس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره پر موافقې کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړي خبرې نه دي سوي او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړی پر داعش وراچولې. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره ښه وي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرانس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همدارز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټې حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشي کېدو کې سستي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس داسې ټاکل سوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کیږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه شپه کې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یوځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group.
Taliban په ورسره کې په داسې دیموکراتیک ډول چې دیموکراسي په غوښته کوي چې او له حکومت سره یو ځای شي نشي بدلېدلی. دا ډله به د افغانستان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي تر څو چې د اسلامي امارت جوړولو سیاسي هدف ته ورسیږي. دې کبله دا معامله یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای شي، خو د سولې معامله نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه واخو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. یا دا ونی ورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې په اړه چا نه ده منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پر نوویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی، طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا پالانوای په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنټین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. له دې روغتیا پالانو یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کرونا وایرس د مطالعاتو څېړونکي ډاکټر جاوید صافی دی. هغلی صافی وایي شک نسته چې کرونا وایرس به دوامدار وي، خو خلک دې د روغتیا پالانو سپارښتنې د خپل ورځني ژوند یوه برخه وګرځوي څو خوندي پاتې سي. له ډاکټر جاوید صافی سره صفی الله ستانګزي مرکه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته، ما تقریبا دوه یا بنیمی میاشتې وړاندې هم ویل چې د دې واکسین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ته ضرورت لري، کېدای شي میاشتې او کلونه پکې ولګېږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پخوا هم ویلي ول، اوس بیا پرې تاکید وکاوه چې دغه لکه د ایچ آی وي مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډېر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وس نه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته، نو په دې خاطر باندې نورو هیوادونو چې دغه قرنټین ته اوس نورو طرحو باندې کار وکړو، د قرنټین به دغه کم وخت لپاره یوه ښه بېلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي، په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پایه پورې ځان ونسي ساتل.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملی شي چې حداقل دغه ډیر زیات د قرنټین بدیل ووسی؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري، نو په دې خاطر داسې بیلګو باندې کار وکړي چې تر څو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگانه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت په غټو ښارونو کې باید داسې بیلګې په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی زیات او ترڅنګ خلک مجبوره کړي تر څو دغه قواعد لکه واټن، د ماسک استفاده کول، لاسونه وخت په وخت مینځل، یعنې په دغه کارونه که چېرته دی عملي کړي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسو به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب، په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کوو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لک کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د روسي په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی، او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته، په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوی ول، په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړه کړي او تقریبا 3 میلیونه انسانان په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دوامه په دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي، هوا یخیږي، نو دغه ناروغي، تنفسي ناروغي خپل را پیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره کېدای شي په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضې درمل مختلف هیوادونه وازمایي، کېدای شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بیخي مخنیوی وکړي، کېدای شي موثره اوسېږي. یا اوس هم طبي چارواکي پرې کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري، خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی و چې ویلې په افغانستان کې باید د اوږدمهال لپاره د قرنټین پر ځای پر نورو طرحو کار وسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارالو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلولو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلولو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په اصبر شوی پیغام کې دا خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې لا هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دې مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دې وړاندې مخنیوی وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
دولتي در په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوسی اریوبولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رڅو کلو نو رئیس په خپل کلی کې چرس کړي وای صح کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټه پړه یاندې خمن دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچالان چې کرل خصوبو په 500 روپے چې بیا به مخرتول په 100 روپے هغه ساری خونی و چې شه مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت از دې رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت بکې د حالته بدلی او تشویقي برنامه دی ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دی پاغ کې د ځنګلونو اخیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پر عمل انجریان لري
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزي اریوب احمدابا احمدخیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په شمیر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قچک کېږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي دغه سکتور به تر 2023 میلادي کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دې ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او امریکا کې هوایی پروازونه سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې. اسدلالو دین په دیړه راپور لري.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا و با دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په دو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیک له قوله لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوږد شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن له دې هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوانیک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کېږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتک پیلوي چې کرونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي او د اماراتو ایرلاین ویلي په نهو هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایا هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو دوه میاشتو کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دی چې دغه شرط له منځه یوسي ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافرو لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکې دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعتول هغه لارې چارې دي چې دې ټولنې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د 2 اونیو لپاره اجباري قرنطینه وي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوي دوه ښکاري. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې 5 ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه څرګندوي د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې نه دي او داسې ښکاري چې دا خبرې تر پیل مخکې د له منځه تلو په حال کې دي. طالبانو د پنشن بی پروز ویل چې دا بریدی د دې لپاره کړی دی چې اشرف غنی اعلان وکړ چې پوځیان له دفاعي حالته تهاجمي ته راولي. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې وو تر څو د سولې خبرې پیل شي. خو د سې شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې پر ملکیانو له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې دا ځواکونه په تهاجمي حالت کې راشي. طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. ګارډین وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي موږ په جګړه کې برلاسه یو، له جګړې ستړي نه یو او ورته چمتو یو. ګارډین لیکي جګپوه امریکایي چارواکو د سولې پر بهیر ډېره پانګونه وکړه او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هڅولی دی چې د طالبانو دریځ ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په ګډه د ترورستانو پر ضد هڅې وکړي. ګارډین لیکي په وروستیو میاشتو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د طالبانو بریدونه په خپلو شخړو ته شایي امکانات برابر کړي وي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان د څېړونکو د شبکې د چارواکي کیټ کلارک خبرې راخیستلې چې وایي که طالبانو له اوربند سره موافقه کړې وای نو هرې بلې ډلې ته به بیا سخته وه چې دا ډول بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سولې خبرې هسې هم د زندانیانو د تبادلې پر سر اغېزمنې شوي دي او افغان حکومت د طالبانو د بریدونو زیاتېدو په غوسه کړی. حتی امریکایانو هم خپل قهر څرګند کړی چې ویې ویل د طالبانو دا بریدونه د هغوی د شفاهي ژمنې پر خلاف دي چې ویلي وو حملې به راکموو. د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه په وتلو دي، خو کیټ کلارک وایي یو سوال پاتې دی چې آیا طالبان د خبرو لپاره جدي نیت لري. میرمن کلارک بیا وایي که طالبان خبرې ونه کړي د واشنگتن دوهم پلان نه تر سترګو کیږي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې سټارز اینډ سټرایپس د رونالډ شورر په اړه لیکنه خپره کړې ده. شورر د 40 کلونو په عمر د پنځشنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د امریکایي په 2013 کال کې د یوې جګړې پر مهال په نورستان کې له یوه ټپي عسکر سره مرسته کړې چې بیا یې په 2013 کال کې د امریکا د پوځ ستر مډال ترلاسه کړ. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې د بهروز محمد خبرې راخیستې چې دی د امریکایي ځواکونو ژباړونکی و. دی وایي چې شورر د افغان کمانډو لومړی کنډک وروزه چې نور پوځ ته دا یو مثال وګرځېد. بهروز مومند زیاتوي چې د شورر مینه ماته داسې ښکاري لکه ورور چې مې مړ شوی وي.
په افغانستان کې 8:20 دی اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بیپولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلی دی چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پلی عالم ښار کې بېګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل سوي او یو بل ټپي سوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران په بیلاروس کې چې په بیلاروس کې د کرونا وایرس په اړه راپور چمتو کاوه د موټر په ټکر کې مړ شوی او یو بل سخت ټپي شوی. او د ګورستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه یواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي.
د ژوند رنگونه
اول د نمره ته یو څه کار کوي.
زه خو محمد نذیر د سربي ولسوالۍ د وزبین اوسېدونکی، کار خو دا ګلکاری ده، بس دیاړي میاړي کوو ګلکاری ده.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
یاره تقریبا یو دوه درې کاله وسو.
مخکې دې څه کول؟
مخکې خو مستریتوب و، هغه بیا پرېښوم د موټرو.
یو
څه مشکلات سو د وطن کې.
ول دې په ښار کې بیا کار شروع نه کړ؟
خار کې بس اقتصاد له غزوی په بس کار د شاګردي کار او بس کې څنګه راته کېده. بیا بس ما د کور مشکلات او هم د روزانه کارونه کول.
څو نفر کور کې دی او څو کار کوي؟ نور
تقریبا کار والا خو یو زیم او تقریبا کور کې وته نه پرې او یو زی کار والای.
تومره کیږي چې د کور لپاره میاشتې کوم کار کوي هغه پوره شي که نه پوره کیږي نو بیا څه کوي؟
یاره داسې سر نو کې گزاره کوو بس.
یو خبره ده، ځینې خلک شکایت کوي کنه وایي که یو څوک یو غریب سړی سره کنه مثال یو کار پې کوي بیا ډېرې چنې مور سره وایي چې خیر نه مثال 100 روپۍ نه 500 درکومه کنه، یعنې کوشش کوي چې پیسې ترې کمې کړي. خو مثال نور ځای کې چې ډېر غټ مصرف کوي بیا هلته دومره چنې نه وهي. خپله له تا سره څومره چنې وهل کېږي؟ یعنې څومره کمې می پیسې درکوي
یاره د سلو کې لاس پیسې د خل ډیر ک خل پیدا کی لکه دا ځان وانته دي او نور ډیر چنی وای یعنی په پنځوسی باندې کارګر ډیر زړی هغه کی او دا سبب په پلکاو مصرف کوي خو یې زړه نه خوږي
خو هغه ته پنځه سم نه دی لیکن تاسو ډیر شاید
موږ دنه یو مشکل را پکای بالکل واقعتا
خوشاله د ژوند لدی مسیر او بهر
په دې حال خو شکر د صحت روغ ده بس د خدای فضل ده صحت روغ دم یو غټه بچید
خوشاله وسمه
خیر سی ډیره مننه
ترنو ورځونکو داو د پښتو